پښتنو درېدلای. سره له دې چې حکومت نړیوالې ټولنې د قانون د پلي کولو ژمنې کړي، خو په پای کې خبره هماغه کېږي. دا چارواکي عملي شي چې څه غواړي هماغه ترسره کوي. د دې لپاره چې خلک د دې چارواکو له ملاتړ لاس په سر شي، باید ټول جوړښت واوري، هغه څه چې د افغان سیاست اوسني اساسي کرښې دي. حقیقت دا دی چې له هیچا سره د جدي سرغړونو حساب کتاب نه دی شوی. حکومت د ډېرو داسو خلکو په تعقیب کې پاتې راغلی دی، په دې معنی چې هیڅکله دا فکر نه دی مات شوی، خو دا قضیه داسې وه چې باید دا مفکوره او جوړښت مات شوی وای، ځکه د ده پر ضد خلکو شهادتونه ورکړل. څارنوالۍ وویل چې دا قضیه تعقیبوي، خو په آخر کې د پولیسو زور نه رسیږي چې دی ونیسي، ځکه سیمه ییزې ملیشې ځواکمنې دي. په ټوله کې اوسني ټول موظف چوکاټونه کار نه ورکوي، ځکه سیاسي اراده نه ده موجوده.
یو انتقاد دا دی چې مخاوره او زورور خلک په افغانستان کې له قانونه تښتي. دا مسله څومره د قانون حاکمیت زیانمنوي؟
دا رښتیا ده، دا د ستونزو غوټه ده. که چارواکي او زورور خلک قانون نه مني، نو په دې قانون پاتې نور وګړي څنګه باور کولای شي؟ هغوی دا ټول ګوري، هغوی پوهیږي چې پښتنه نشته، هغوی پوهیږي چې که زورور ووسي یوه لاره پیدا کوي، نو خلک د همدغو زورورو تر څنګ درېږي او کار په همدې شکل مخته ځي. که مسله همداسې روانه وي، نو څنګه د خلکو حقونه پر ځای کولای شي؟ څنګه به ښځې سپورت ته زړه ښه کوي؟ ولې به هغوی هیله منې وي په دې حال کې چې له دې ډول سرغړونو سره مخامخ کیږي، خو په عمل یې قانون نه پلي کیږي؟ او په پنجشیر کې که سیمه ییزې ملیشې دي یا هر څوک چې وي، هغوی ساتي.
د بشري حقونو له اړخه څومره مهمه ده کریم چې د فوټبال نړیوال فدراسیون لخوا د تل لپاره له فوټبالي فعالیتونو منع شوی عدالت ته راوستل شي؟
دا ډیره مهمه ده. یو څوک باید د غنی له ادارې وپوښتي چې که تاسو اوس ورځئ له طالبانو سره د خلکو د حقونو، د ښځو او بشر حقونو او د قانون د حاکمیت په اړه خبرې کوئ، وښایئ چې څه کولای شئ، د دې قضیې په اړه اقدام
وکړئ. په آخر کې ستاسو سپارښتنې پوښتم، کومې تګلارې په دې برخه کې ښه کار ورکولی شي؟
Well, I think you've already seen with the sanctions Karamuddin has faced from FIFA and so on, and I know a number of
موږ وکتل چې کریم د فیفا له بندیزونو سره مخ شو. یو شمېر نفوذي هیوادونه را معلوم دي چې هغوی د غنی له ادارې سره دا مسله څېړلې ده. زه فکر کوم همدا یې علت دی چې اوس دوی د هغو د نیولو لپاره هڅې کوي، خو اصلي پوښتنه دا ده چې ځواکونه هم ولېږي، بیا هم پاتې راځي او سیمه ییز وسله وال دی ساتي. که چیرې مرکزي حکومت وایي چې قانون پلي کوي، نو باید ځواب ووایي، د غنی حکومت وضاحت ورکړي او دا سړی عدالت ته ور وکاږي. زه د جمهور رئیس په لومړی مرستیال امرالله صالح چې د پنجشیر دی غږ کوم چې څنګه ممکنه ده دا سړی ونه نیول شو.
له پاتریشا ګاسمن سره مو مرکه واورېده. هغې شدید انتقاد وکړ چې افغان حکومت د کریم په نیولو کې پاتې راغلی او دا ښکاره کوي چې د دې خبره حکومت د خلکو ساتنه نشي کولای. اوس دوه اونیز پروګرامونه خبرو. لومړی د ښځو ځانګړی پروګرام.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه نوزم، نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاس. د دې اونۍ خبرونه موضوع مو د خسرګنې د چلن اغیزې د انګور په ژوند دي. ځینې خسرګنې ل خپل انګور سره سم چلن نه کوي او د کورنۍ د غړي په توګه ورته نه ګوري، بلکې فکر کوي چې دا د دې کوروین زده. دا چې د خسرګنې او انګور ترمنځ سالمی اړیکی او چلن څومره مهم او اړین دي.
لازم ده د چې خواخي خسر لورونه او پسند سره انګریند دي ډیره خرابې ولري. خسر او خواخي لکه څنګه چې خپل لور ته ګوري او کوم هیل چې لور ته لري انګور باید هم ولري.
که چیرته سم چلن وشي ګټې څه دي، او که سم چلن ونه شي نو کومې بدې پایلې لري؟
د خسر په کورنۍ کې سم سلوک وشي، زه فکر کوم یو ښه راتلونکی به ولري.
دا او دې ته ورته ټولو پښتنو ځوابونه به په همدې خپرونه کې واوري چې وږمې جبرخیلې جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای تاسو وړاندې کوم. خو اوس به راپور د وږمې جبرخیلې څخه واورو.
د یوې سالمې ټولنې بنسټ دی. هر انسان که هغه ښځه وي او یا هم سړی د خپل ژوند په دوران کې یو لړ ستونزې لري او له ځینو پیښو سره مخامخېږي چې دا پیښې اعصاب نارامه کوي او ستړي کوي. خو کله چې د کورنۍ چاپېریال ته ننوځي نو دغه امن او امانه چاپېریال یې ستړیا له منځه وړي. خو له بده مرغه په افغاني ټولنه کې ځینې داسې کورنۍ هم شته چې د کورنۍ داخلي نظم ته هیڅ پاملرنه نه کوي چې تر ډیره یې د کورنۍ داخلي دا نظم لنګور سره په بد چلند له منځه وړي وي او هڅه کوي چې په همغه لومړیو کې یې باید انګور د دوی په څیر اوسي، د دوی په شان ناسته ولاړه وکړي او د دوی په څیر لباس واغوندي. که څه هم ځینې کورنۍ بیا په دې پوهیږي چې انګور یې د دوی په کور کې میلمنه ده او په لومړیو کې یې د میلمنه توب خیال په پام کې نیسي. لیمه چې د خپلې خسرګنۍ له چلنده راضي نه ده او کور یې ورته لکه تنور سور کړی و، د خپل تیر ژوند په اړه داسې وایي:
زه وړکی وم، واده سم، په یو کورنۍ کې زه لاړم چې هغه کورنۍ ماته جوړ سوی نه و. ډېر مشکل و چې هغه خلک زمونږ د ښار خلک و، هغه د اطراف خلک و، خو لکه دغه هغه د هغوی په کور کې حیوانات هم شتون درلوده. هغوی سره ما په هر حالت کې خپل وخت تیر کړو چې څرنګه هغوی د هغوی خوښه و، د هغوی په خوښه ما همغسې کارونه کوله. خو بیا مې دا خوښې لکه زه خپل لکه اولاد نه ګڼلم، خپل په اولادونو کې او په ما کې ډېر فرق کوله. خو ډېر باندې ظلمونه هم وکړه، لکه د خوړلو، د څکلو، د پوشاک، د خوراک، د هیڅ اختیار ماته نه راکوله. په هغې کې زما بچیانو سو. بیا یې بله ورځ دومره خدمت مې وکړ، بله ورځ د کور نه په یو جوړه کالي د کور نه یې وویستلم سره د خپل د زوی، چې څه زما وو لکه طلا او ګانار څه رانه واخیسته، زیورات یې رانه واخیسته، هسې د کور نه وشړلم لوس.
ګډ ژوند د روحي سکون، سوکالتیا او آرامښت وسیله ده او د یوې نږدې غمخورې پیدا کول د انسان لپاره د ژوند په اوږدو کې ډیر اړین دی. خو ډیر کله بیا د همدې نږدې غمخورې په خفګان سره روحي سکون، سوکالتیا او آرامښت له ژونده کډه کوي او د خاوند د نارامۍ او ځورېدو سبب ګرځي. ګل رحمان چې خپلې میرمنې سره یې د کورنۍ له بد چلند څخه ځورېږي او کورنۍ خبره نه اوري، خپله نارامي داسې څرګندوي:
په کور کې زما میرمنه زه ډیر زوریږو، آخر چاره څه ده؟ یعنی کور کې د دې وجې نه زوریږي چې زما مور، وروڼه، پلار، خویندې هر ټول ورسره داسې یو بل رقم چلند کوي، یعنی داسې ښه چلند نه ورسره کوي. د دې وجې نه زه خپله هم ډیر پریشانه کیږم او میرمنه مې هم ډیره پریشانه وي. زه خپله دفتر کې چې یم سوچ مې په کور کې وي، کور کې مې د میرمنې سره اوس څه ډول چلند کیږي. کله والې چې میرمنې ورته وایي چې یاره ښار ته لاړ شم چې سامان راوړه، ښار نه واپس کور ته هم راشم، نو ما نه ځینې شیان ډېر وېر وي. هغه وجه همدا ده چې کور کې ستونزې وي، میرمنې سره مې ښه چلند نه کېږي، په دې وجه زه هم کړېږم، خو نه پوهېږم اخر چاره څه ده، څه وکړو.
د خسرګنۍ سره اړیکه جوړونه تر ټولو سخته اړیکه ده، ځکه دا اړیکه له یوې داسې کورنۍ سره جوړېږي چې تر ډېره ناآشنا وي. ممکن د کورنۍ خوی، رفتار، سلوک، دودونه او رواجونه فرق ولري، خو ډېری کسان په دې توانېدلي چې د شته توپیرونو سره سم هم یوه ښه اړیکه جوړه کړي او خوښ ژوند ولري. امینه چې د خپلې خسرګنۍ له چلنده راضي ده، د سوکاله ژوند راز داسې بیانوي:
زه له خپلې خسرګنۍ نه ډېره خوشحاله یم، ځکه هغوی له ما سره ډېره ښه رویه کوي، تل زما خوشحالي غواړي، مینه را سره کوي، احترام می کوي. زه هم ټولو سره ډېره مینه لرم، قدر کوم، او زما او د خواښې ترمنځ اړیکه داسې ده لکه د مور او د لور اړیکه، او همداسې له ټولو سره صمیمي یو او د یو بل خیال ساتو او احترام کوو. او زه هم تل هڅه کوم چې کورنۍ کې څوک نه خفه نشي، او زما او د خسر د کورنۍ ترمنځ هیڅ کوم خفګان نه دی راغلی، الحمدلله.
ځینې مشران د خپلې کورنۍ د نورو غړو رفتار د دوی له انګور سره څاري او په همغه لومړیو کې هغوی په دې پوهوي چې دا د دې کور وینځه نه ده، بلکې ستاسو په څیر د دې کورنۍ غړي ده، او که چیرته یې د خپل انګور ځینې کړنې خوښي نه وي نو هڅه کوي د کورنۍ د غړي او لور په توګه ورته خپله نصیحت وکړي. هیڅکله هم د نورو په خوله ورته نصیحت نه کوي. شاکو کو چې د خپل انګور سره یې اړیکه لکه د مور او لور ده، داسې وایي:
زما خواخي چې وو ډېر ظالم وو، چې حیوانان مې جړا کول د زه د لاس نه به نه اخیسته چې هلته کینی یا ورته وایي چوپ، یو خواته کار به مې کول، بل خواته خپل حیوان به مې واخیسته. بیا چې د کوټې نه ووتم، د دې دی پلار تا ویلم بیکار خزده بیا پس شهال تا که این اسم جرابه میکار ما ولی خدا که از این گور پیدا کم قسم پا خدا ده چیزی ورده نویم چی دی دی زین پاس تر آغازه که که این بیا چی این گور می اوز پیدا کرده دوان گیان می دی ما ورده ویل بچه دا کور ده و دا خوان ده زده تا سرکار نلرم ده تاسو سر زبیل خپل ناجور آمیم دا جگر میم خراب ده دیر مریضم عملیات میم کرده ده تیریخه خود خپل کار دو دوده پخوا مدوی تنویم تر یول صبح جو پوری دوی ویده دی
دا چې د انګور سره ناوړه چلند د کورنۍ نظم له منځه وړي نو د اسلام مبارک دین هم د یوې ښې کورنۍ په جوړښت کې اړینې لارښوونې کړې او انسانان یې هڅولي تر څو په خپلو منځو کې سره ښه چلند او رویه وکړي چې په ورځني ژوند کې د دې لارښوونو او سپارښتنو په عملي کولو سره به له هر راز ستونزو او مشکلاتو پاکه کورنۍ ولرو. د کورنۍ په اړه نورې دیني سپارښتنې به د مولوي احسان الحق حنفي په خبرو کې واورو.
د اسلام سپیشلی دین چې ډیر روښانه واضح دین دی او د هر چا حقوق پکې په پام کې نیول شوی دی، عملی کول او تطبیق یې زموږ د مسلمانانو دنده او فریضه ده. کله چې یو انجلۍ یو کور ته واده کیږي، دا د دې کور عزت ده، دا د دې کور ناموس ده، دا د دې کور غیرت ده، دا د دې کور حیا او عفت ده. د دې هر نیکنامي او بدنامي همدې کور پورې تړلې خبره ده. له دې سره باید خسر داسې چلند وکړي لکه خپلې لور سره چې کوم چلند کوي، ځکه په شرعي لحاظ باندې انګور او لور خسر ته یو حیثیت لري. دې سره باید لیورونه داسې چلند وکړي لکه خپلې یوې خور سره چې څنګه چلند کوي. دې سره باید خواښې داسې چلند وکړي لکه خپلې یوې لور سره چې چلند کوي. دې سره باید اندرورګانې داسې چلند وکړي لکه خپلې یوې خور سره چې څنګه چلند کوي.
اوس بعد عامو خلکو خبرې واورو.